یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ستاسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد صاپي مختوري السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په اړه اورېدلی شئ چې د انتخاباتو د خپلواکو میسون په وینا د ځینو نومونه به حذف شي او یو شمېر نوي کسان به پر لست ورزیات شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه اجمل اندوروي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو 12 تنه سرتېري وژل شوي دي. او سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ واشنګټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې. دا افغان ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د ازادۍ راډیو ته ویلي دوستم د رسمي دولتي پروتوکول په ترڅ کې د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي.
مذاکرات میان مامون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید. بر اساس این توافق جناب مامون صاحب اول ریاست جمهوری روز یک شنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شود.
تر اوسه پورې د جمهور ریاست سرچینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د یو ځواکمن قومندان قیصاري نیول کېدو او کابل ته له انتقالېدو وروسته په څو ولایتونو کې د دوستم پلویانو مظاهرې وکړې او هیواد ته یې د دوستم د ستنېدو او د قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. فرهمند ویلي چې قیصاري پر خوشې کېدو هم توافق شوی. پر دوستم تور دی چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره یې زور زیاتی کړی او نیول شوی قومندان ښاغلی قیصاري هم په شمال کې په خپل سره او د خلکو په زورولو تورن دی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو 12 تنه سرتېري وژل شوي. یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي نن ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ په امام الدین څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید کړی چې په ترڅ کې 12 سرتېري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا مني چې په برید کې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبلې اوښتې خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمېر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی رحماني بیا په عین حال کې ویلي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونه هم د امام صاحب په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د کنجک په کلي کې یې درې له لاسه وتلې پوستې بیرته نیولې دي. د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمه چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونه نیولې دي پکې د سرې میاشتې د مرستندویه ټولنې له لوري 300 کورنیو سره مرستې شوې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې ځپلې سیمې خلک دې مرستو ته خوشاله دي خو وایي حکومت دې ورسره نورې مرستې وکړي او په سیمه کې دې د بیا رغونې چارې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ د راوت د لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي خو دغلته د سختې جګړې له کبله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي چې ځایي خلک له دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې ولسمشر ته د سفر د بلنې ورکولو سپارښتنه کړې. د سپینه ماڼۍ ویاند د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا ساندرز ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن څخه وغوښتي چې ولسمشر پوتین ته دې دا بلنه واستوي. ساندرز زیاتوي په دې اړه لا هم بحثونه روان دي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې تمه لري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره دوهمه لیدنه وکړي څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پایل کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تمه ده چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کېږي. داسې ښکاري چې دا تحول پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغه سیمو څخه د ایراني پلو ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلوه ملیشي لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټولنیزې شبکې ټویټر له لارې یو کمپاین پیل کړی چې پکې د ماریا بوتینا د خوشې کېدو غوښتنه کیږي. ماریا بوتینا تېره اونۍ د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت او دسیسې په تور نیول شوې ده. دغه روسۍ تورنه ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسي رسنیو ویلي چې په واشنګټن کې د روسیې کونسلګری پرون له میرمن بوتینا سره په زندان کې لیدلی او ویلي دي چې د هغې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوماندانو له لست څخه به یو شمېر کسان چې نومونه یې مخکې اعلان شوي دي لرې شي. په روسیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړ چې د دوی غوښتنې دي ومني، کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا مسله مو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې په تفصیل څېړلې ده. د دواړو لوریو له استازو سره مو بحث هم کړی. د روزګان مرکز ته د نژدې پرتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوې.
دا مرسته سره وایو چې وګونی یو ورځ راکړې، غوړی راکړې، لوبیا راکړې، بره راکړې، مالګه راکړې.
دا خلک چې کورونه په جګړو کې وران شوې دي د نورو مرستو تمه لري. په خوست کې د حرفوي زده کړو کورسونه پیل شول.
پندوس پیسہ دا چشپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نه پره نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته دغه اړوند هیر په مکمل بسته د افزار ورکول کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څرنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم شایي د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ازادي راډیو ته وویل چې د ارګ او د جنرال دوستم ترمنځ یو توافقنامه لاسلیک شوې ده چې د هغې له مخې به جنرال دوستم له ترکیې څخه کابل ته ستون شي. د شاغلی فرحمند په وینا ممکن جنرال دوستم د یکشنبه په ورځ کابل ته راشي. جنرال عبدالرشید دوستم وروسته تر هغه له افغانستانه بهر لاړ چې په ده باندې د جوزجان پخواني والی شاغلی اشچی تور پوری کړ چې له هغه سره یې زور زیاتی کړی دی او له هغه وروسته جنرال دوستم ترکیې ته ولاړ. البته په خپله جنرال عبدالرشید دوستم ویلي وو چې د ده د ترکیې د سفر د دې لپاره ترسره شوی دی چې دی غواړي چې هلته خپل علاج وکړي. خو بیا د دغه علاج مسله ځنډنی شوله او جنرال دوستم په جلاوطني کې له یو شمېر نورو سیاسي مخالف حکومت ګوندونو سره ائتلافونه وکړل او دغه ائتلافونو په ترڅ کې دوی پر حکومت باندې فشار راوست او په وروستي کې چې د قیصر د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان ونیول شو، له هغه وروسته یو شمېر کسانو د افغانستان په شمال کې مظاهرې پیل کړې او دوی دا وویل چې جنرال دوستم باید بیرته افغانستان ته ستون شي او قیصاري هم بیرته باید له بنده خوشي شي. د جنرال دوستم د دې خبر په اړه تر دې دمه پورې د جمهوري ریاست لخوا کومه خبره نه د جنرال او بخشې د جنرال دوستم د دې خبر په ارتباط چې عنایت الله بابر فرحمند ازادي راډیو ته کړی ده تر دې د جمهوریت ریاست سنې دی ویلي. البته د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط په خو هم دغه سي اوازې خبرې شوې بي، خو دا ځل یو څه دقیقه د خبره کیږي. او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم روانه ونی وویل چې لوی سرندوالي سره د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط خبري روانې دي، ځکه چې د جنرال دوستم قضیه یو څه جنایي اړخ لري. نو معلومه شي جنرال دوستم افغانستان ته راځي او کنه راځي. په دې اړه د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې هم تفصیل دا اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نمایندانو له لیست څخه به د یو شمېر کسانو نومونه لرې شي او یو شمېر کسان چې تر اوسه پورې په لیست کې نه دي راغلي په لیست به ور زیات شي. موضوع خان محمد سیند په کابل کې تعقیب کړی. د سیند صاحب، دغه معلومات تاسو څنګه ترلاسه کړي؟
بلې شبر صاحب، لکه تاسو چې هم ویل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوند څه شکایتونه او اعتراضونه چې وو، د دې د ارزول هغه ابتدایي مراحل پای ته رسیدلي او د شنبه په ورځ به په هکله هغه وروستي تصامیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه تقریبا 600 اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. دوی چې د تخنیکی پلوه دغه اعتراضونه ارزول شوي او سبب دغه شکایتونو ته وروستي تصمیم ونیول شي. دغه هم ویل چې په دغه وروستي تصمیم کې به دا معلومه شي چې هغه کسان چې تورن دي د زموږ په غصب یا د قانون په ماتولو یا نور جرمونو کې ښکیل دي دا او کراس نه په ثابت شو، نو هغه به د لیست نه وایستل شي.
بله سینسب، بله سینسب، تاسو ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به دغه ارزونه بشپړه کړي. څنګه نن بشپړه کړي؟ سبا اعلان یې او کنه نن دوی اعلان کوي؟
او شبر سب دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه بلکې د شکایتونو کمیسیون، دوی ول چې دا ابتدایي مراحل د ارزولو پای ته رسولي او سبب یو بل پړاو ته د ارزونې داخليږي چې په هغه کې به هغه کسان چې په خا د لیست نه حذف شي امکان لري چې بیرته په لیست کې شامل شي، او هغه کسان چې جرمونه په ثابت شي هغه به په کارتوګه یعنی په ورسته پریکړه به پیوشي چې د لسنه استل شوی دی.
یعنی دغه تصمیم دوی، یعنی دغه لستونه دوی سبا اعلانوي او کنه سبا هم ممکن اعلان نشي؟
نو دوی دا ویل چې سبا په ورسته کار کوي او دا څنګه دی ویل چې دقیقا به اعلان شي. خدای ویل چې دغه مرحله ورستی پړاو ته رسیدلی او تصمیم به په حق لونی ول شي. شبر سر تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په سلور د ولایتونو کې به درې کسان د انتخاباتي شکایتونو د غړو په توګه انتخابيږي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې نه مخکې د 102 کسانو یو لیست جمهور رئیس ته لیږلو چې د دې نه باید درې کسان هر ولایت وګماري. ښاغلی غنی د دې لیست نه تر اوسه پورې 20 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه غوره کړی دي او بیا یې د انتخاباتي شکایتونو ته سپارښتنه کړې چې یو نوی لیست ترتیب کړي چې نور کسان هم وګمارل شي او دغه تشه پوره شي. بله شي بس
مننه سینسه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونه نیولې دي، د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لوري له 300 کورنیو سره خوراکي موادو مرسته شوې ده. د سیمې خلک هم د مرستو په ترلاسه کولو خوشاله دي، خو له دولت څخه غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي ځکه چې په جګړو کې د دوی کورونه خراب شوي دي. شریف الله شرافت له ترینکوټ راپور لري.
روزګان کې لډيري مودي ورسره پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کیږي. د پنځم په ورځ نه وخت د سری میاشتې خیریه ټولنې لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځین نورو کلیو کې پر 300 بې ځای سو کورنۍ باندې خوراکي توکي وویشل سو. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سو، 15 ورځې مخکې افغان پوځ د طالبانو لشتون څخه پاکي کړي. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسول عبید الله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په نننۍ مرستو کې ورجې، غوړي، لوبیا او نور ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړي وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارهو ته کومک ورسوو. موږ د درستو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسوو. ډېر خلک شته چې اوس پلان مهاجر شوي دي یا هجرت مجبوره دي، جنګ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
ښاغلی اوبۍ دغه راز پر نورو خیریه ټولنو هم غږ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړه ځپلو لاسنیوی وکړي. د ده په خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي. له دې سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دي هم ورسره وکړي. یو شمېر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا مرسته راسره وسه چې وګونی وریجې راکړې، غوړې راکړې، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه، چای سرایونه راونړول، شان را د سرایو سره سبوی ډېر هر چا سړی لري چې وړ نه لري، غنم نه لري. نو
جګړو خو نه دی کړي چې در بدره کړي ول جم وروسته موږ ډېر اړتیا درلوده ورور لوی کوچنی مګر دغه ته ناست یو ورور
وریجې وګونی او مالګه وه دغه براو لوبیا و داشم ډېر اړتیا م تلله شی م نه درلودی بله مجر خلک بل ځای مرولي وه لالو خپل شان کښتم وچ کلک سوده کومکونه اوسي د لس کمزوري ځله
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې افغان پوځ تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي چې د زیاتو سیمو خلکو ته په کښې کې مالي زیانونه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه مطالب وړاندې بیا هم راخلو، خو اوس یوه نړیواله مسله. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر واشنګټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپین مڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلند په مرکز هلسنکی کې سره وکتل او پر یو لړ مهمو مسلو یې خبرې وکړې. له پوتین سره د ډانلډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړیو له لورې انتقادونه هم شوي دي. فرشته جلال زی موضوع تعقیب کړی دی. فرشته جانې، ټرمپ او پوتین په دقیق ډول بیا کله سره ګوري؟
و شیبر صاحب او اوریدونکو تاسو ټول ته سلامونه. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز لکه څنګه چې تا وویل، د پنجشنبې په ورځ یې پر ټویټر دا خبر لیکلی دی چې ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنګټن ته ور وبولي. سارا ساندرز لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لپاره له خپل سلاکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې چې پوتین ور وغواړي او د مني په میاشتو کې د بلنې ترتیبات ورته ونیسي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. سارا ساندرز پر ټویټر لیکلي چې ټرمپ او پوتین په هلسنکی کې د کتنی پر مهال موافقه کړې وه چې دواړو د امنیت شورا چارواکي به خبرې او تماسونه جاري وساتي. یوه مهمه خبر دا ده چې ټرمپ او پوتین د تیر دوشنبه په ورځ په هلسنکی کې سره وکتل، خو په دغه کتنه کې نور څوک نه وو. نو کوم معلومات چې راوتلي دي رسنیو ته، هغه هغو ترجمانانو راایستلي دي چې له دوی دواړو سره په دغه کتنه کې د ترجمانۍ دپاره ناست وو. نو معلومه نه ده چې دوی دواړو د دې میاشتې یا ورځ دقیقه کړې ده دواړو ولسمشرانو کې. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې پر ټویټر لیکلي وو چې د پوتین سره په هلسنکی کې کتنه یو فوق العاده بریالۍ وه. هغه ویلي وو چې غواړي بیا ورسره وګوري او د هغو نظریو پر عملي کولو خبرې ورسره وکړي چې په هلسنکی کې مطرح کړي وو. خو بیا هم شیبر صاحب، ځکه چې هیڅوک چاته اجازه نه ورکړي چې په دغه ناسته کې کښېني، نو یوازې ترجمانانو چې کوم معلومات راایستلي دي.
عادتا چې مشران سره ګوري، د دوی د خبرو اجنډا معلومه وي چې په کومه موضوع به خبرې کوي. د راتلونکي کتنې په اړه چې په سپینه ماڼۍ کې به ولسمشر ټرمپ او پوتین سره ګوري، غالباً سپینه ماڼۍ ده کنه، او د دې لیدنې کتنې اجنډا معلومه شوې ده
یا دا نه ده معلومه؟ ځکه کله چې پرون په کولرادو ایالت کې د اسپن فورم په نوم په نړیوال امنیتي غونډه کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له مشر دان کوټا څخه د پوتین او د ترامپ د بیا کتنې پوښتنه وسوه. هغه متعجب سو او ایران سو وویل چې دای نه دی خبر د ترامپ او پوتین د رواني په کتنې په اړه جزئیات نه دي خبره سوي. هغه مسایل هم چې لکه څنګه چې مخکې ویل ترامپ او پوتین په هلسنکي کې خبرې ورباندې کړي، هغه نه دي معلوم چې دقیقا دوی کومه مسله باندې خبرې کړي. جزئیات یوازې هغه دي چې ترجمانانو له ترامپ او پوتین سره کتنه کې راایستلي او رسنیو ته ورکړي. نو نسی ویل کېدلای. کوټا په اسپن امنیتي فورم کې ویل چې دای نه دی خبر چې دواړو په هلسنکي کې څه سره ویل دي، نو د خبرو جزئیات هم نه دي معلوم.
او د روسیې له خوا تر اوسه پورې د دې خبرو په اړه څه ویل شي؟
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې مستقیما پر دې خبرې ونه کړې، خو د هلسنکي کتنه یې بریالی وبلله او وی ویل چې دوی به وګوري چې دا د هلسنکي کتنه د امریکا او د روسیې په روابطو کې نور څه پرمختګونه راوستلی سي. هغه ویل چې د دواړو ترمنځ د ارتباط دروازې خلاصې دي، خو دقیقا یې ونه ویل چې دا یا امریکا ته ځي او یا دا چې له ترامپ سره یې مشخصا پر کوم موضوعاتو خبرې کړي.
فرشته جانې، مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې لیو جالب روبوټ خبره وو چې په جاپان کې جوړ شوی دی، خو اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې میشتو لسکونو وزګارو او بیکس په وزیرستانیو کډوالو ته په څلور برخو کې د کسبونو او حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې په کور دننه بیځایه شوي دي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
په خوست کې د میشتو یو سره شلو وزیرستانوی کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي، د موټر سایکلو د ترمیم، د اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاده برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت یې د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زید پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید آزادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړ برابر شوی دی.
دغه پروژه چې د ندی ټول د شمالي وزیرستان څخه پرغړې کډوالو متمرکزه ده، او بیا فیصد به دوی وي او دیش فیصد متباقي چې کوم دی هغه داخلي بيزه شوی. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي. 50 فیصد چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نفرې نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفه مکمل بسته د ابزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندې ویل چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګ د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوښي څرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین زو شمالي وزیرستان ما کور کې ارش زراتو خو بس الحمدلله ډېر خوښه مسلور در افغانم را کوي. د کار نوم ډېر خوشاله ما مختلف اوس ډېر خوښه ما د ډېر
نمیر اتخان دا دلتا زو پو دی ملتشکلونو دی پو ورکشاپ کور کم دلتا دی یونسیار مو مختا لیاو کورمنگر رولتا دا پرگرام منجور شوی دا یویسو الحمدلله انشالله امید لارم چی نگو وزیفه اخفل دی کنین و پاال که او دی وزگرین و اخلوشی اخفل کربار و پاال که.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو استازی ډاکټر حیات محصول وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملاً کار پیل شو.
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیقیږي. دلته هم دغه افتتاح وشوه او انشاءالله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنه ته خپل په ملت ډېر ښه خدمت وکړي. دا ډېر مثبت ګام دی او انشاءالله ځوانان به ډېر خوشحاله وي. په دې
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانیو کډوالو لپاره په ګلان کیم کې هم ورته برنامې پلي کړي. د ول د دا ډول برنامو په پلي کېدو سره به لوی خو د وزیرستانیو کډوالو لسګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بل خو به د کار مارکیټ ته ماهر کارګران وروپیژندل شي.
ازادي رادیو ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، په دې کې هم بحث لرو او هم د انتخاباتو په اړه کې راپور لرو او د خلکو نظریات مو هم پکې راخستل. خو اوس د تخنیک ډګر ته مخه کوو. په جاپان کې یو جالب روبوټ جوړ شوی دی، په دې اړه تفصیل اسمت څاروان درکوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ شي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې شزي ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلای شي. دغه روبوټ به $320 ټاکل شوی او لراتونکي کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي، جعلي سټیکرونه، جعلي تذکيري ثبت شوي دي، خو بنا ان مونږه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې نه د حل لار دغه کړکېچ انتخابات دی، باید پر وخت او شفاف رڼی ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي.
فیکا مالماس منګل یم کڅ هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړه. سیاسي احزاب هم ځنې سرګندونی کوي چې ممکن دغه ټاکن لا درغلې یو ډکی وي. خودل ته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی، فکر نه کوم چې دوه عمر کم وخت کې هغه وختونه چې دوی لري چې سیستم باید بایومټریک شي ورته رسیدګي وشي.
عام حکومت نه غوړي چې انتخابات شفاف تر سره شي، دله خاطر نه چې حکومت ځینې حلقات په حکومت کې شته چې هغه غوړي چې خپل کسان مجلس لاره پیدا کی.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. د دغو اوریدونکو څرګندونې په تفصیل وړاندې د زما رایا زما حق په پروګرام کې اوریدل شي. دغه پروګرام د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته ځانګړی شوی دی او دغه ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو تاسو د هرې جمعې پر ورځ اوریدل شي. تاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه ترسره شي. خو په دې اونۍ کې د بحث موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون فشار راوست او دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه یو لړ غوښتنې وکړې. دوی د انتخاباتو پر شفافیت باندې انتقاد وکړ او همدارزه وویل چې لځن پرته دي د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواښ کړی و کې غوښتنې ونه منل شي راتلونکي انتخابات به تحریم کړي او حتی مخه به ونیسي. لیکن آیا دا ممکنه ده چې د دې انتخاباتو مخه ونیول شي؟ آیا ممکنه ده چې دغه انتخابات تحریم شي؟ د انتخابات خپلواک کمیسون څه وایي؟ د زما رایه زما حق په پروګرام کې په تفصیل تاسو د انتخاباتو د چارواکو څرګندونې هم اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د روانې اونۍ څرګندونې هم اوریدلی شئ چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو په ارتباط په ځواب کې کړی دي. همدارس په دې پروګرام کې یو بحث لرو چې په دې بحث کې د دواړو خواوو کسانو برخه اخیستې ده. تاسو له موږ سره پاتې شئ، وړاندې دغه پروګرام په تفصیل اوریدلی شئ.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیز رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
تاسو زموږ خبرونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. که چیرته تاسو آزادی رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، په آزادی رادیو ډاٹ کام کې د آزادی رادیو ویب پاڼه تاسو ته پرانیستل کیږي. په دې ویب پاڼه کې تاسو هغه راپورونه لوستلی شئ چې د آزادی رادیو له لارې موږ د هغوی ږغ خپرو. تاسو د دې راپورونو متن لوستلی شئ او همداراز د آزادی رادیو ډاٹ کام په پاڼه کې تاسو هغه مرکې اورېدلی شئ چې د آزادی رادیو له لارې خپری شي. ډېر کله دغه مرکې په راډیو کې د وخت کمښت له خاطره په لنډو خپرو او په ویب سایټ کې بیا په تفصیل دغه مرکې تاسو اوریدل شي. نور ډیر پزړه پوری او جالب مطالب هم په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ساسو په خدمت کې دي. 12 بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه اجمل انداوروي.
دا افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبه په ورځ افغانستان ته راستون شي. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي رډیو ته ویلي ښاغلی دوستم د رسمي دولتي پروتوکول په ترڅ کې د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي. تر اوسه ارک په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې استاد افغان امنیتي ځواکونه نیولې پکې د سرې میاشتې د مرستندوی ټولنې لوري له یو شمېر کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې شوې، خو د دې جګړه ځپلې سیمې خلک له دولت څخه د زیاتو مرستو او په سیمه کې د بیا رغونې د چارو غوښتنه کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې ولسمشر ته د سفر د بلنې ورکولو سپارښتنه کړې ده. تمکیږي چې د سوریه د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټولنیز شبکې ټویټر له لارې یو کمپاین فایل کړ چې پکې د ماریا بوتینا د خوشی کېدو غوښتنه کوي. ماریا بوتینا روسیې ده او تېره اونۍ په امریکا کې د بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت او دسیسې په تور ونیول شوه.
د کرکټ لډګره دا خبر لرو چې نن د جنوبی افریقا او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ 15 ورځنی لوبه پیل شوې ده. تر دا لوبه په سریلانکا کې د مخکنی ټیسټ میچ سریلانکا ګټلی وو او په دې ټیسټ میچ کې تر دې دمه سریلانکا 115 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او یو ورځنی لوبه په زیمبابوې کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ روانه ده. تر دې دمه په لسو ورونو کې پاکستان 95 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی رسېدلی. او اوس هم د انتخاباتو ځانګړی پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د اتوستمه د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د اتوستمه انتخاباتو په اړه زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته موزه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو د یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو غوښتنې ته ځانګړی کړی چې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون یې غوښتي چې له ځان پرته دې د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواښ کړی که غوښتنې ونه منل سي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به تحریم او حتی مخه به یې ونیسي. ولسمشر محمد اشرف غني د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې په توند لهجه په ټینګار سره وایي اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور سي. پام وکړئ په دې اړه چمتو سوي راپور ته. وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي د انتخاباتو مخه به ونیسي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غبرګون کې په توند لهجه وایي پټه خوله پاتې کېدل یې د ډار معنا نه ورکوي. محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل هیڅوک ادعا نسي کولای چې د هیواد واکدار دی او د انتخاباتو برخلیک هم یو قشر نشي ټاکلی.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمیتونه. اکثریت قاطع مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین میکنه. در سیاسی اون چوب دیسی ده ولس به استازی تو بگی چه میخواد کنی؟ سه وقت ولس دوی تا اختیار ور کرده واک ور کرده چه ده ولس به استازی تو سلوخت فیصده چاری دوی پلاس چه یه مکل ده سلوخت کالو تو هم بره ایده دی پاره چه زه حوصله لرم مانا ایدان نده چه زه دار دارم مانا دیده نده چه هر چوک راستی او وای چه واک دیده وطن ده.
د ښاغلی غنی تر سرګندونو مخ کې یو شمیر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو په یو غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. دغه ګوندونو او سیاسي جریانونو د همه ویلي وو چې که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. ښاغلی غنی په ټینګار سره وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسلوال ونه لري او پوښتنه مطرحه کوي چې دغه ګوندونه د چا استازیتوب کوي. آیا خلک به دوی ته اجازه ورکړي چې د ولس په استازیتوب وغږیږي؟ ولسمشر په سیاسي ګوندونو او جریانونو انتقاد کوي او وایي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د 4.2 میلیونه کسانو لومنیکنه کافي بللې وه، د نوموړي په وینا اوس د دغې پروسې لپاره 8.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. ښاغلی غنی وایي له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په ښو او بهترینو امکاناتو سره د انتخاباتو له بهیر نه څارنه وکړي، خو یاد سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل پخواني دریز ټینګار لري. د نوې متحدې جبهې د مشرتابه شورا غړي وحیدالله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ملي پروسې دي، که چېرته خدای نخواسته په دې کې مشکل جوړېږي دا خو د ملک بیا داخلي جنګ خواته بیایي، نو ځکه حتمي ده چې د سیاسینو د سیاسي احزابو او بالخصوص د مطرحو سیاسي شخصیتونو نظریات په دې کې واخیستل شي، هغه وانه اخیستل شي د ملک د بحران خواته روانېږي او بیا به خدای نخواسته داخلي جنګونه خلي او بیا به ښاغلی غنی هم نشي کنټرول کولی.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او بیان سید حفیظ الله هاشمی وایي دوی د انتخاباتو د قانون له مخې او په خپلواکه توګه پریکړې عملی کوي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کېږي، جعلي سټیکرونه جعلي تذکرې ثبت شوي دي، خو بنا ان مونږ په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې نه د حل لار د دغه کړکېچ انتخابات دي، باید پر وخت او شفاف رانی ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي. کمیسیون دا مکلف دی چې دغه ټاکنې ترسره کړي، خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی، د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. چیرې د شرایط اوس داسې دي که چیرې انتخابات پروسه وځنډول شي، شرایط به هم له بل بحران ته لاړ شي. او بله مسله دغه د رای ورکوونکو د نوملیکنې مسله ده. کله چې رای ورکوونکو د ټاکنو د کمیسیون د امارو له مخې چې 3 میلیونه زیاتو کسانو خپل ځانونه ثبت کړي دي د رای اچونې لپاره، بنا دغه یو دومره غټ امر دي چې زموږ ټاکنو ته مشروعیت ورکړي او زموږ پارلماني ټاکنې په مشروع ډول ترسره شي او بنان دغه بهیر باید ګړندی شي او ټاکنې په خپل وخت باندې رڼې، شفافې او د افغانانو د خوښ وړ وي. داسې ټاکنې چې پایلې یا نتیجه ټول خواو ته د منلو وړ وي.
فکم الماس منګلیم، رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو، سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکنې له درغلۍ ډکې وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه غوښتنې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي، خو کمیسیون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفاف وي، بے طرف وي او سراسري ټاکني وي، د هغوی لپاره زمينه برابر کړي. کاسل پسل نه کیږي، باید 80% شپته 80% دغه زمينه ورته برابر کړي په ټوله کې. اوسني شرایط ته په لیدو فکر نه کوم ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی. هغه غوښتنه چې دوی لري چې باید بایومیټریک شي، کچېره کې نشي دغه پروسه به دوی لغو اعلان کړي، یعنی امکان نه لري ځکه چې د خلکو غوښتنه هم ده چې ټاکنې باید ترسره شي. که هغه په هر قسمي خو هدف دا چې باید سراسري، شفاف او به طرفه ټاکنې وي.
کوم پیشنهاد چې اوس احزاب کمیسیون ته حکومت ته کړی ده، مخکې د دینم دوی دغه پیشنهاد رسمي کمیسیون ته دوی ورکړی وو. زما په نظر باید کمیسیون او حکومت همغه وخت باید خپل د پروسیجر د همغه دوی پر پیشنهاد باندې باید مخته وړل. خو هم حکومت نه غواړي چې انتخابات شفاف ترسره شي، دل خاطر نه حکومت زین حلقات به حکومت کشته چې هغوی غواړي چې خپل کسان
مجلس لاره پیدا کی او که دوی وغوړي چې انتخابات دا پروسه باید بایومتریک شي زما په نظر دا ناممکن ده د خاطر نه چې دومره وخت هم نه لرو هم امکانات هم نه لرو او که انتخابات شفاف تر سره شي حکومت او ځینې علاقات چې په حکومت کې شته هغه نشي کولای چې خپل ورکاس پارلمان تلاره پیدا کی.
دا چې د یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو غوښتنې څومره پر ځای دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنو ته ځواب لري. که چیرې غوښتنو ته سم ځواب ونه ولای سي دغه ګوندونه او سیاسي جریانونه د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړولی سي. په دې اړه مو یو بحث رابللی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل او د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الله ننګ میلمانه دي. ټولو ته اخراغ لاس وایو.
په لومړي سر کې له حقمل صاحب نه پوښتو، ګوندونو او سیاسي جریانونو ولې دغه پریکړه وکړه او څومره په دغه پریکړه کې دوی جدي دي؟
وګورئ، کله چې حکمتیار صاحب د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی، د جمهور رئیس سره په لومړنۍ ناسته کې د انتخاباتو موضوع مطرح کړه. په پرنسپ کې جمهور رئیس ورسره ژمنه وکړه چې کچیرته تاسو سیاسي احزاب په یوې ګډې او جامع طرحې باندې توافق وکړئ، زه هیڅ مشکل نه لرم او زه ستاسې پرېکړې منم. بیا حکمتیار صاحب له احزابو سره پرله پسې تماسونه ونیول. په ابتدا کې یو حزب، بیا دوه، بیا درې، بالاخره شمېر 22 ته ورسېده او اوس 15 ته ورسېد. دا احزاب یې په دې قانع کړل چې د انتخاباتو په اړه یو ګډ او واحد دریځ غوره کړي. کله چې دوی دغه واحد دریځ غوره کړ، بیا هغه نه وروسته له جمهور رئیس سره دوی مسلسلې ناستې وکړې او کومه طرحه چې دوی چمتو کړې وه په هغې باندې جمهور رئیس په ډېرو موادو باندې هغه توافق درلود او په څنګ کې دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم وسپارل شوه، له بهرنیو لورو سره هم شریکه شوه. دوی ټولو له دغې طرحې سره توافق درلود او هدف د دې طرحې دا و چې څنګه کولای شو شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي په افغانستان کې او څنګه د جال تصویر او تقلب مخه ونیول شي. فقط په همدې هدف دغه طرحه چمتو شوې ده. احزابو په دې طرحې سره خپل توافق اعلان کړی ده او جمهور رئیس سره، بهرنیانو سره، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه شوې ده. یعنی په مجموع کې دا د همکارۍ یوه طرحه ده تر څو وکولای شو انتخابات شفافی عادلانه وي، د تقلب او د جال او د تصویر مخه ونیول شي.
دلته ګواښم سوی دی که چیرې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او حتی مخه به ونیسي، دا ډول ګواښ ته نه طرحه.
دا په هغه صورت کې امکان لري افغان صاحب چې سیاسي ګوندونه د سیاسي ګوندونو دغه طرحه بې اعتنا وګڼل شي، یعنی توجه ورته ونه شي. لکه تر ننه پورې چې توجه ورته نه ده شوی، که چیرته په راتلونکي کې هم دغه طرحه نادیده وګڼل شي، عمل پرې ونه شي، سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې اړ دي چې خپل عکس العمل ښکاره کړي،
خپل دریځ باندې ټینګ ولاړ دي.
طبعاً دوی په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي او عکس العمل به دی چې مدني حرکتونه به پیلوي او ډېر احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک دفترونه چې په ولایتونو کې دي هغه هم وتړل شي. دا په هغه صورت کې که چیرته یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حزب او د غوښتنې او طرحې په باندې عمل ونه کړي.
صدر صاحب، تاسو د حکمت صاحب خبرې واورېدلې او څومره پر ځای دي؟ آیا د عملي وړ دي، د عملي کېدو وړ دي دغه خبرې؟
تاسو په جریان کې هستئ په تېرونۍ کې کومې غوښتنې چې د سیاسي احزابو په ادرس د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه او یا هم په ټوله کې دولت له رهبرۍ څخه ترسره شوې. موږ ټولو سیاسي احزابو ته احترام لرو، دوی د خاورې مشران دي، اما هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي زموږ سره وخت ډېر کم دی او یا هم فرق قانوني دي. تاسو په جریان کې
دوی یادونه مخکې وکړه وای دغه مخکې وسره مطرح کړي وي، یعنی وخت ډېر زیات و هلته د غوښتنې مخته مطرح کړي خو شاورته غوښتنې نه هو.
مخکې فکر نه کړم چې دا ډول غوښتنې مطرح شي وي. همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ له سیاسي احزابو څخه غوښتنه دغه و هغه طرحې چې تاسو لرئ هغه کمیسیون سره شریکې شي تر څو د راتلونکو ټاکنو د شفافیت تضمین وکولای شي او موږ یو شفاف ټاکنې ولرو. اما بدبختانه په هغه وخت کې دا سہولت هم ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته برابرولو چې دوی اتر ټاکنو خپلواک کمیسیون کې غلطه دوی ته دفترونه ورکړي او له نږدې هر څه دوی وڅاري، خپل نظارت قوي کړي او د همدغه ډول طرحو په اړه باندې چې هغه کولای شي پراتونکو ټاکنو کې شفافیت تضمین کړي هغه طرحې د کمیسیون سره شریکې کړي. اما نن کومې طرحې چې دوی د کمیسیون سره شریکه کړي ده په هغې کې وخت ډېر کم دی. په دغه کمه موده کې موږ ممکنه نه د ده چې ولې توانی ګو د ټاکنیز نظام د تغییر لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار وکړي، او یا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی چې دوی د وطوانیګي اړوند ادارې دی په دې اړه باندې کار کوي، اما وخت اوس د دې اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د کوم احزاب ته چې مخکې اشاره وشوله 15 حزبونه دوی ویل چې سره یوځای شوي دي او په ګډه دوی دغه طرح وړاندې کړي ده، زموږ غوښتنه دوی څخه دغه ده چې دوی هم باید په همغږۍ سره هغه کومې طرحې چې دوی وړاندې کوي اقلن په خپل منځ کې هم سره همغږي ولري. بد بختانه د همدغه سیاسي احزاب او یو شمیر مشران او استازي پر رسنۍ کې کوم موضوعات چې دوی اشاره کوي بیرته یو دبل خبرې دوی خپل ردوي. مخکې تاسو اشاره درلودل چې د انتخاباتو تحریم موضوع دوه ورځې مخکې د حزب اسلامي د یو بل غړي سره هم په یو رسنۍ کې بحث درلودلو، هغه ویل چې هیڅ کله هم د حزب اسلامي مشرتابه د ټاکنو تحریم نه دی ذکر کړی او موږ دغه طرح څخه یعنی په دې طرح
کې موږ راپورونه لرل، یعنی کس د سګولي په اړه موږ راپورونه لرل، واخه د ګوندونو او سیاسي جریانونو داسې یو یو غواخ کړی دی. خپل څه دوی ول مخکې دونه وکړه چې دغه طرح موږ سره نه د شریک سبې ده، دوی په ځواب کې تاسو وایي
وګورئ د تیر یو کال را په دې خوا په دې طرح باندې بحثونه روان دي. یو کال کافي موده ده کله چې د نوملیکنې بهیر نو پیل شوی، موږ دغه طرح د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. د دې په مجلس کې زه په خپل عام ما حضور دلو چې حکمتیار صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لاړ، یعنې د نن نه څو میاشتې مخکې دغه طرح د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوی، تقریبا درې میاشتې مخکې.
ځواب درته څه
هغه وخت کې وریمات صاحب هم د دارالانشأ رئیس او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه وخت کې دغه طرح هغوی ته سپارل شوی، او د دې نه مخکې ما مخکې اشاره وکړه چې کله حکمتیار صاحب کابل ته راغی له جمهور رئیس سره په اول ملاقات کې د ټاکنو په موضوع بحث شوی، او له همغې ورځې نه دا هڅې پیل شوې دي چې په دې اړه د ګوندونو توافق ترلاسه کړي. کله چې د ګوندونو توافق هم ترلاسه شو بیا هم په دې طرحه عمل نه دی شوی، یعنی تر ننه پورې له ګوندونو سره او دغه طرحې سره یو ډول نمایشي او سمبولیک چلند شوی دی.
نن سب ټول خبره تاسو واورید، هغه وایي موږ تر هڅه پرې دوی وایي تر هڅه تر اوسه موږ ته نه رسیدلې، دا تر هڅه موږ معقوله ده څومره پر ځای د کچېرې عمل ورتمان دی وسی او د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته غاړه کیږي، یعنی غوښتنې ومنل شي.
هیڅ شک نشته چې احزابو تر سپارلې ول ډېر نه وخت سپارلې دي، یو دا اشتباهات عذاب کړی دي. باید اکل چې د ملي وحدت حکومت د اصلاحات په نوم باندې کمیسیون جوړ کړم، احزاب باید هماغه وخت نه د خوښۍ شروع کړی وای او په سیستم کې داسې تغیرات رامنځته شوی چې حتی مدني ټولنو په خاصه توګه چې ارتباط لري ټاکنو ته هغه نهادونه موږ مشخصا د احزابو لپاره د کوټه سیستم غوښتنه کړې ده، ولې احزاب په هغه وخت کې قطعا دغسې غوښتنه ونه کوله. متاسفانه احزابو په خپل وخت او زمان سره د خپل حق غوښتنه نه ده کړې، ولې کمیسیون هم په دې کې ناکام ده. پاتې راغلی ده چې د خلکو سیاسي حزبونو او همدارنګه مدني ټولنې اعتماد خپل کی او دی ته وخی چې واقعا مونږه په شفافیت او په پوره استقلالیت سره مونږه لا ټاکنه تر سره کولای شو.
تیرونه حکمتیار صاحب سرګندونه کړې، سرګندونه کې ویل د شپږ ملیونه تر 15 ملیونه پورې دغه کوم نوم لیکنه څه کړی ده، دا خیالي لیکنه ده. تاسو په ځواب کې څه وایي؟ اې خیالي ده که واقعا دغه نوم لیکنه چې ده پر ځای او قانوني باندې لري.
بیا هم ټول سیاسي احزاب مشرانو ته په احترام سره د دغه موضوع مطرح کول زه فکر کوم د هغه 9 میلیونو کسانو پر سرنوشت باندې فکر کوم د هغه نادیده نیول دي. تاسو ول د پدغه پروسه کې هغه کوم کسان چې په دغه درتون کور ټاکنو د پاره د نوملیکنې پروسه کې دوی ځان ثبت کړي دي، په دې برخه کې زمونږ د درې سو په شاوخوا کې کسانو خپل ژوند د لاس ورکړی دی، د دغه ملي پروسې د پاره دوی ځان قربان کړي دي. ا دې دوی قرباني نادیده نیول فکر نکړم چې د د افغانستان د خلکو په خیر ووسیږي، د سیاسي احزاب په خیر دی ووسیږي، او د دغه ډول ملي پروسو د پاره د وکولای شي اغیزمنې تمام شي. مونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هشت ټکر ځواب وینکې دی پر اتون کو دوه درې ونې کې به مونږ دغه ټول هیوادوال ته ثابت کړو چې دې کې به جال نه وي تر سره شوی، هغه کوم رقم چې دوی یادوي دوی یوازې د خبره کوي، اما د اثبات لپاره کوم څه پلاس کې نه لري، اسناد شواهد پلاس کې نه لري.
حزب اسلامي بلی برخه کوم اسناد لري لاسوندونه چې لري کې د سرګندونې کې
اول خود ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د یوې دقیقې محاسبې په نشتون کې دا ادعا کوي. دوی هم تر اوسه پورې داسې څه شواهد نه دي وړاندې کړي چې ثابته کړي چې آیا
1,000,000 کتاب د دوی سره دفتر د دوی هر څه د خپل د ارقامو په اساس باندې
دوی سره به وي
سره داسې ویډیو یا داسې لاسوندونه شته چې دغه جالبي
وګورئ. دوی دغه ارقام او دغه کتاب او دغه راجستر او دغه ډیټابیس له ملت سره نه ده شریک کړی. یعنې ملت د دې غوښتنه کوي چې دا کوم نوملیکنه چې ترسره شوې ده او دغه لړۍ چې بشپړه شوه د دې هغه دقیقه محاسبه په کار ده او ملت په دې تمه دی. مونږ چې کومه ادعا کوو مونږ په دې اساس دا ادعا کوو چې اول خو د 15 سیاسي ګوندونو اجماع ده خبره کوي، یوازې د حزب اسلامي خبره نه ده. دا کومه ادعا چې مونږ کوو دا د 15 معتبرو سیاسي ګوندونو ادعا ده، او 15 معتبر سیاسي ګوندونه هغه ګوندونه دي چې د ملت اکثریت برخه ورسره ده. په دویم قدم کې کل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې په لومړیو اونیو کې ویل چې له 1,000,000 نه کم خلکو نوملیکنه کړې ده. په وروستي کې یو ځل دغه ګراف ډېر لوړ شو د نوملیکنې. دا په خپله یعنی شکونه را پیدا کوي چې څنګه په لومړي په اولو څو اونیو کې 1,000,000 ته نه رسېده، بیا وروسته 8,000,000 ته ورسېده. دا په خپله موږ دپاره د شک خبره ده. دریم د حزب اسلامي هغه سرچینې هغوی دا خبره کوي ځکه حزب په ټول افغانستان کې نفوس لري. مونږ ته معلومات راغلي دي د خلکو له خوانه د ولس له خوانه مراجعه شوې ده چې په کومو ځایونو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې مرکزونه پرانستي و هلته یو امنیت ښه نه و، بل خلکو علاقه مندي نه درلوده چې نوملیکنه
وکړي. مثلا یو خو د خلکو خبرې دي چې موږ تاسو کو یو اسناد دي تاسو په دې برخه کې اسناد څه لري؟
اسناد هم موږ وړاندې کولای شو ځکه چې کله موږ ادعا کوو طبعا هغه لپاره باید ثبوت او اسناد هم موجود وي. خو باید کمیسیون لومړی دا کار وکړي دا خبره په اثبات ورسوي چې دوی کوم نوملیکنه کړې ده په هغه کې جال او تصویر نه دی شوی. دا باید ثابته کړي او موږ هم چمتو یو چې خپل اسناد وړاندې کړو.
ننګ صاحب، په افغانستان کې ګوندونه او سیاسي جوړونه باید سترګې پټې نشي، یعنی ډیر تاثیر لرونکي دي افغانستان په حالاتو لکه موږ تاسو سی ویني. که چیرې انتخاباتو کې دوی ګډون نه کړي تحریمي کې حتی مخه ونیسي، به انتخابات په شفافیت باندې څومره تاثیر لري دوی دغه عکس العملونه یا غبرګونونه؟
ګوري اصلا که موږ د افغانستان دغه تیرو څو کلو ته وګورو تر اوسه پورې سیاسي حزبونه د شک نشته چې سیاسي حزبونه دي چې د ډیموکراسۍ تمثیلي په یو هیواد کې او ډیموکراسي قوي کوي. ولې متاسفانه دا اوس زمونږ هیواد په داسې یو وضعیت کې قرار لري تر اوسه پورې هغه سیاسي حزبونه هغه حالت ته نه دي رسېدلي چې دوی واقعا مثبت تغییر رامنځته کړي. دوم دا چې دوی هم تر اوسه پورې د خلکو اعتماد په هغه څنګه چې لازم ده تر اوسه نه لري. جنگي حزبونه دلته حاکم دي او همدارنګه اصلحې لري، او په څنګ د دې کې همدارنګه قومي حزبونه دي. موږ پوره خپلواک او همدارنګه ډیموکرات حزبونه تر اوسه پورې په افغانستان کې نه لرو. ولې بیا هم همدغه نسبتا دا زموږ حزبونه دي او دا زموږ ټولنه ده طبعا تاثیر گذارتي په دې برخه کې. ولې یو مسله ده چې زه دغه ادعا په رابطه باندې غواړم چې یو څه بحث وکم. ګورئ دې کې شک نشته چې ارقام دي رای ورکوونکو د نوملړ کاملا دې کې شکونه شته ده. هغه په دې معنی زموږ غوښتنه د لومړي ځل کې د کمیسیون نه دا وه چې باید په ټولو ولایاتو کې ډیټابیس ستر باید جوړ شي او خلکو سره باید معلومات شریک شي. کم مرکز کې چې سفتنام کېږي هر ورځ باید ناظرینو سره خلکو سره هر څوک چې غوښتنه کوي باید دغه ارقام شریک شي. ولې متاسفانه دا ارقام شریک نشول. دومره مسله دا و چې دلته د بانه دا وکول چې حکومت دغه مسائل دي چې دلته د خلکو په مابین کې شکونه ولاړ کړي دي. زه یو مثال درکوم. دته یو دی ورځ نه په دې کابل کې د هغه په سیمه کې مونږ نظارت درلوده د باګرامي په سیمه کې تقریبا د سیالو قطار انډر ایج اشخاص ولاړ چې ټول د 13 کلون نه و مسوار لس 13 تر 15 دی نه زیات نه و. ولې عملا حتی موږ ته د یاکس اخیستل اجازه مرانه کړو. ما د اوسنی رئیس سره تماس ونیو چې ملداس یو وضعیت د ودار تذکری او تور کړی. تذکری خو زموږ په هیواد کې دوه کلن درې کلن تم ورکول کیږي. ولې تا باید دا تشخیص کړی شي چې واقعا دا واجد شرایط دي کنه. دو مسله دا چې یو د مرکز نه په دې کابل کې کله چې اخیری ورځ ما ځان سره یادښت کړی دا په هغه کې 1,500 خلکو ثبت نام کړو. هغه 1,500 تر رسیدلی ده. رازم دیتا بیت استا سوال تا دیک شک نشتا گوری دغه احزاب چکم دی په اوس وختونو کې کچيري واحدن په یو نظر باندې دی توافق کوي خو منګه د دینم شکل روچیا دی په خپل نظر ک تر اخره پورې واقعا د خپل مبارزه کې همداسې متفق مختلاج کلال بنشي ته باندې په خپل منځ کې ګوندی مشکلات لري حزبي مشکلات لري په خاني جنگونه کړي دي یو بل وجلې دي مشکلات تیر کړي دي نو د دې تاثیر گذاری هم موږ ته ډیر حد پورې نشو کولای ولې کچيري دغه واحد نظر د پاره دی په ګډه دی مختلف شی تاسو خپل تاسو گزاری وخی او ثابته کی هغه خپل ادعا اثبات ته ورسوي توان د ټاکنو په سکیجول او پروسی باندې کامل تاثیر گذار دي
ساده سبول خدای ننګ سب د حکومت ادعا وچ وکړي دی پاړه باندې تاسو نظر غوړم دوم د ګوندونو تاثیرات د انتخاباتو په بهیر باندې یعنی وب کولای شي د انتخابات شفافیت په ختنه لاندې راولي
سلامات اوسه ناظر بنسټونو همیشه د ټاکنو د مهمو پروسو څخه د نظارت تر سره کړی دی دوی ټاکنو خپلواک مسون سره همکار پات شي وی دی او د دوی همکاري او د دوی قوي نظارت کولای شي د ټاکنو پر شفافیت باندې ډېر مثبت اغیز پرې باسي او همیشه د دوی څخه زموږ وختونه هم دغه د چوي د مسل نظارت برخه قوي کړی ترسو وتوانی ګمو تاسو شفاف ټاکنه ول روسي ده مونږ دا منو مونږ تاسو په داسې هیواد کې ژوند کوو چې دلته ستونزې مشکلات شته دي امکانات دې شته چې غلطه دې جال تر سره شوی وي غلطه دې مشکلات وو سیږي اما په دې کچه باندې به هم نه وو سیږي چې غلطه دې 15 میلیونه کسان سپتنام واقعیت ونه لري او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې موږ اشاره وکړه ان شاء الله پراتونکو دوه درې نه کې ملت دا هم ثابته وی لکه څنګه چې نن دا ثابته کړي چې په ټول هیواد کې 9 میلیونه کسان سپتنام تر سره کړی دی پراتونکو ټاکنو کې بده رائے کاروي په هغه وخت کې ډیری سیاسي عذاب او یوش منور بنسټون نیوکه کوله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ظرفیت نه لري د دې جوګنه دي چې دا کار دی وکړي اما نن موږ دا کار کړی دی او دوی ته دا اثبات باندې ورسه ولا د هاش ټیکر جواب وین کی یو د تذکیرو موضوع ته اشاره وشول چې جالي تذکيره راغلي
دي ډیر زیات کم فقط کده غغه نتایج را واخلو د دې ګوندونو ته تاسو جواب څه ده ایو دقیقې جمع
دي ګوندونو په اړه باندې خمخ کې ننګ صاحب اشاره درلود چې په افغانستان کې څه ډول ګوندونه او د دوی مخه او اهداف او تر کومه د پوی دوی دیموکراتیک دي نه دي د افغانستان ملت او خلک ډېر خپويږي او د دوی څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازینې وختنه دغه ده چې راشي تاسو خپل نظارت قوي کړئ که پرختیا هم تاسو سره د ټاکنو د شفافیت موضوع مطرح وي او هدف مو دغه وي چې د ټاکنو شفافیت تر سره شي خپل نظارت قوي کړئ تر څو د ټاکنو شفاف ووسیږي او کچیرته مخه او هدف دغه پروسې ته د پروژې په شکل باندې ګوري د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون د هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې پراتونکو ټاکنو کې د خپل خواکي څه چغوري هغه تر سره کړي موږ به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو د هر رائے جواب وین کې وسیږي او پرې بنګدو چې څوک د خپل خواخه باندې راتونکو ټاکنې څه ډول چغوري هغه سي مهندسي کړي
حکمل صاحب فقط یو د حقیقت کراون غړي ګوندونه بیا په خپل دریز ولر دي انتخابات خپلواک کمیسیون خپل نظر وخو تاسو نظر سم
اول خو سیاسي ګوندونه یوازینی موخه او هدف شفافیت رامنځته کول دي نه په حکومت کې د مشارکت غوښتنه کوي نه سفارتونو نه وزارتونو غواړي نه د فشار په وسیله په توګه لدې اغه استفاده کوي
دا ټول 15 ګوندونه چې تاسو سره یو ځای ټول یو ځای شي
یعنی د دوغو 15 ګوندونو د طرح د وړاندې کولو هدف دا دی چې ټاکنې شفافې تر سره شي یوازینی مخدره چې د جالو د تصویر مخه ونیول شي دا چې ګوندونو ته په ټاکنو کې د رول وند نه ورکول کیږي د دې پوښتنې جواب تاسو ورکړي او تر اوسه پورې دا کار نه شوی
چې څومره وند ورکړي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غیر کله سترګې نه دی پټې کړې اما تاسو د قانون څخه لوړې غوښتنې هیڅ کله هم کمیسیون د صلاحیت نه لري چې د قانون څخه د لوړې غوښتنې تاسو ومنئ
موږ غوښتنې هغه غوښتنې دي یعنی کچیرته د ګوندونو غوښتنې عملی نشي په دې کې شک نشته چې انتخابات به یو ځل بیا هغه سي انتخابات کله تیر جمهوریت ریاست انتخابات او په دې هم موږ ټینګار کوو چې موږ د خپل غوښتنو تر شا کلک ولاړ یو او حتی مدني حرکتونه
نن سب بل اخر د ورستې پښتنې په توګه باندې د حکمل سب خبرې خو مور دي چې ګوندونه او سیاسي جنونه په خپل دریز باندې ټینګول انتخابات خپل واک کمیسیون وایي چې اجازه نه ورکوي چې انتخاباتو کې لاس وهنه وکړي شفافیت تر پښتنې لاندې راولي بل اخر د هله رچ شي دا
زه د ساده سب د خبرو سره موافق یم او حزبونه په خپل ځای کې ملامت دي او کمیسیون تر ډیره حده پورې ملامت ده
د هله
رچ لازم هم د کمیسون کمشنرانو بار بار د خبره کوي چې موږ د حکومت حتی د جمهور له خوانه سو د پیګو غوښل شوی یو کنه کچيري حتی داسې ول شوی د کمیسون د کمشنرانو ما بار بار داس خبره اوریدل ده شاغي ویل دي کچي ته موږ له دې ځان لري شو زمنګ دند بچ شوی حتی د پخپل منځونو کې یو پیو ټیم باندې حسابي بل په بل ټیم باندې ولي کنه پخپل دا شکونه وارد یو دا د خپل د کمیسیون د کمشنرانو ک خپل خبر زکش ک زلت یو کمشنر ناس و چې موږ په دې باندې بحث کړو. خیر سعادت صاحب خو بشاره دا یو قراداتی د نوې راغلی الته د شپږو میاشتو د پاره مثال خبره کوم کنم د بشاره په ډیرو مسایلو کې په ډیرو موضوعاتو کې دخیل نه ده. نه راځم نه
راځم
ملي پروسه ده ملي پروسه چې کمیسیون تر څو پورې خپل استقلالیت قطعا په هیڅ صورت نه دی خودره. دا اوس کمیسیون د یو وضعیت نه د وتلو لپاره هیڅ نه ولاره نه لري چې هغه د ولسوالۍ شورا ټاکنې نه شي کولای. دا اوس د هغه ته په کتو سره تر اوسه پورې یوازې سلوي ولسوالۍ همدا مسله ده چې وزنۍ لاره دا ده چې کمیسیون باید د سیاسي حزبونو مدني ټولنې او همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په تفاهم او همدارنګه په ګډ دریځ سره د ټاکنو د شفافیت دپاره ګډ کار وکړي او لاره هواره کړي شفافو ټاکنو ته.
درنو اوریدونکو دا د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په خنه
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشران سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وو باندې بس
لاس نه فکر چې محکمې له
خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.